و ماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کو. ایمرجنسی وای د کابل په دشتی برچی کې د پرونی چاودنې له کبله دیارلس ټپیان ورول شوي. د ایمرجنسی روغتونونو بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي، د کابل له اتلسمې ناحیې د دوی د کابل روغتون ته د شپږو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون دیارلس ټپیان ورانتقال شوي. پرون کابل کې دوې چاودنې وشوې چې یوه د خیرخانې مینې ابو مسلم خراساني جومات ته څیرمه او بله ماسپښین مهال په دشتی برچی کې وه. د کابل د امنیې قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان خالد زدران وایي، په دشتی برچی کې د لاسي بم په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. په خیرخانه کې د حملې مسؤلیت د آزادۍ جبهې منلی او وایي درې طالبان یې وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي. تیره شنبه هم په دشتی برچی کې په یو کاستر ډوله موټر کې د چاودنې په نتیجه کې درې تنه ووژل شول او یو شمېر نور کسان ژوبل شول. یوناما ویلی په هغه برید کې د هزاره ټولنې شاوخوا 15 غړي مړه او ټپیانو. د شنبه برید مسؤلیت داعش افراطي ډلې منلی و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای افغان غوښتونکو ته د ویزو او په ترکیه کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې ژمنه نه ده شوې. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون پنجشنبه دا څرګندونې کړې. هغه د ترکیه په پارلمان کې د اپوزیسیون د عمده ګوند خلکو جمهوریت ګوند مرستیال د نږدې میر د پوښتنې په ځواب کې دا خبره کړې. تر دې مخکې داسې ګونګوسي وي چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزیر خلیل الرحمن حقانی او د کابل لپاره د ترکیه د شارج دفیر او د سفارت د سرپرست جینیک اونال ترمنځ په یوه تازه کتنه کې افغان پناه غوښتونکو ته د کاري ویزو د ورکړې پر قانوني کېدو خبرې شوې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې وزیر او د ترکیه د شارج دفیر ترمنځ دا یوه عادي کتنه بللې. د هغه په وینا په دې کتنه کې له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د مسایلو او افغانستان ته د دوی د ستنولو په باب بحث شوی. په ترکیه کې وخت نا وخت افغان کډوال نیول کیږي او ځینې په ځانګړو الوتنو کې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چین غواړي افغانستان کې د ګوزانیا پولیو ناروغۍ په ختمولو کې همکاري وکړي. دغه سفارت ویلي دا خبره پرون پنجشنبه د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې سی آی ډی سی مرستیال لی مینګ د طالبانو له سرپرست سفیر ملا اسدالله سره چې په بلال کریمی مشهور دی په کتنه کې کړي. د سفارت د اعلامیې له مخې لی مینګ ویلي د افغانستان له ادارو سره په همغږۍ غواړي د لارې یوه نقشه جوړه او د ګوزانیا پولیو له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې وکړي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزانیا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. د مرغومي جادې پر 15 هم د زابل روغتیا ریاست چې د طالبانو په کنټرول کې دی په مرکز کلات کې د ګوزان د دوو مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړی و. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمان د دغو پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه ویلي، خو مخکې تر دې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره سبا شنبه 4 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. دغه بانک پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، د سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک تر دې مخکې هم دغه څه په خاطر چې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوي میلیونونه ډالر لیلام کړي. پرون د کابل په شهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 50 افغانیو پوله تبادله کېده. په سودان کې ډیموکراسي پلاو فعالان وایي د پلازمینې خرطوم پر ځینو برخو پرون پنجشنبه د توپونو په ډزو 10 ملکیان ووژل شول. د سودان په جنوب کې د مقاومت کمیټه وایي دغه 10 ملکیان د استوګنې پر ساحو او یو محلي مارکیټ د توپونو د لګېدو له کبله وژل شوي. دغه کمیټه یوه له هغو ډلو ده چې دیموکراسي پلاوا لارینونه تنظیموي او اوس د سودان د جګړې پر مهال مرستې برابروي. او د چین یو صنعتي اتحادیه وایي په 2023 کال کې د چین د موټرو صادرات 3.5% او په محلي سطحې خرڅلاو د کال د پای د هڅونکو طرحو له کبله 4.2% زیات و. د چین د موټر جوړولو صنعتي اتحادیې په وینا چین تیر میلادي کال 4.1 میلیون موټرونه نورو هیوادونو ته صادر کړي. له دې سره چین ښایي تر جاپان مخکې او د موټرو د ډیرو صادراتو له درکه د نړۍ لومړی درجه هیواد شي. خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په پروګرام کې وړاندې اورئ چې د بشري حقوقو د سار سازمان په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب د یو راپور په خبرولو سره افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو بللې. د بشری حقوقو فعال او د افغانستان د بشری حقوقو د کمیسیون په خوانه غړی شکر الله مشکور وایي
د طالبانو لخوا بشری حقوقو ته نه درناوی
او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیستل شي.
د پاسپورت پر ریاست کې خلک له بینظمۍ او ګډوډۍ شکایت کوي.
ټول افغانستان خلک غواړي چې پاسپورت واخلي او زخته ډیر بیروبار دی او اسال تملاړه ډیر وضعیت خراب و. حتی مجاهدینو خلکو په لارګو ویل یو بد ورځ وه چې اثر ماشومان
د هموري په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن سیمې ته خپل د یوې اونۍ سفر پای ته ورسوو، له غزې بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کېږي او له خوسته په یو راپور کې اوري چې د کلونو یوه اوږده دښمني څنګه په دوستي بدله شوه.
د بدی داسې یو ژوند دی مسد ته به په ارامه ژوند نه لري، حتی تر دې پرې چې شپې به مسد داسې وشکوي چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راوازي څوک بې ولي یا د دې طرف البته چې مسد یو سکند ته د ارامۍ د سکون ژوند نه لري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده. د بشري حقوقو د سار سازمان یو ور بیا ویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د خرابې خواته روان دی. د غبنسټ په 2023 کال کې د نړۍ د بشري حقوقو د وضعیت په باب په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي طالبانو له بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او نجونو له حقوقو پراخ سرغړونه کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت په تور د خزو او نجونو پر خپل سرې نیولو ژور اندېښنه ښولې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د یوناما د اندېښنه بې ځایه ده. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو وار بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د بشري حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشري حقوقو په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو له حقوقو پراخي سرغړونه کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمه پورې خبر سره غلی چې افغانستان یوازنی هوا ده چې شزی او جنې پکې د منځنوي او لوړو زده کړو به برخه دي او شزی پکې په کورونایو او بهرنیو ماسوسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې لکار کولو مناسب دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې شزی په افغانستان کې د بیان په ازادي او تګراتا کې هم له محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبريالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو لدې جملې د معترضو شوزو خپل سری نیونی زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون هاخوا وژنو ته هم اشاره شوی چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلي دي. ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 میلادي کال له اگست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لشته لږه اتیا وژنې خپل سری نیونې د شکنجه او ناوړه چلند څباند یو سلو څلور څلوېشت موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکوونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر اویان شکرالله مشکور له طالبانو غوړي چې په هیواد کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشردوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بېوزله ولسته ډېره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیویستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د حجاب د نر آیت په تور د شوزو او نجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وښوده. یوناما پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې شي طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او دایکنډي ولایت کې ځینې ښځې او نجونې د هغه څه له کبله نیولي چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یوناما دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. شغلی مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نر آیت په تور نیولې دي. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کابل کې د پاسپورت په عمومي ریاست کې خلک له زیاتې غنیګونې او بے نظمۍ شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل بیکاری د نجونو پر زده کړو بندیز او له هیواده بهر د ناروغانو لیکت هغه لاملونه دي چې لاملې د پاسپورتونو غوښتنه زیاته شوې. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکي هم د پاسپورت په عمومي ریاست کې د خلکو غنیګونې ته اشاره کوي او وایي د هیواد له اوسني وضعیت څخه خلک په تیښته دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پاتمن بیا د غنیوکو او اندیکنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي.
په کابل کې د کاغذي افلاین اریزو لارې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو په موخه د پاسپورت پر ریاست د سلګونه نارینه او ښځو هجوم وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د پاسپورتونو لپاره د افلاین غوښتنلیکونو د اخیستو لړۍ پیل کړه. سلګونه کسان د پاسپورت دفتر ته ورغلي او هڅه کوي چې د پاسپورت د اخیستو غوښتنه وکړي. پاسپورت غوښتونکی چې بهر کې د کار کولو لپاره غواړي له افغانستانه ووځي او د پاسپورت ریاست ته د غوښتنلیک د ورکړې لپاره تللی وایي چې طالبان خلک په لرګیو وهي او بې نظمي بیخي ډیره ده. نوموړي د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت ریاست چې اعلان وکوه ټول افغانستان خلک غواړي چې پاسپورت واخلي او زخته ډیر بیروبار دی. وسال تم لاړم ډیر وضعیت خراب و. حتی مجاهدینو خلکو په لرګو ویل یو بد ورځ واسي اثر ماشومان دا ټول یو ډیره بد ورځونه زه خپل مثال ترلم دغه وضعیت مې ولیدنو په ایز گنجائش دی دغه پاسپورت اخیستلو په دغه فعل حال په دی فعل هن ورځو کې دغه نګدی ورځو کې نه و.
د بلخ ولایت یو خزینه زده کوونکی شیزر سمیم وایي چې له دې عمله چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه نه ده برابره نو پرېکړې کړې چې په بهر کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او له همدې عمله پاسپورت ته سخت اړتیا لري.
متاسفانه که ما پاسپورت ندارم. یک سال قبل
لبد مرغه پاسپورت ندارم. یو کال مخکې مې نوم لیک نه کړی و. خود پاسپورت په اړه هیڅ خبر نه و. زه شخصا غواړم چې خپل زده کړو ته دوام ورکولو لپاره پاسپورت ترلاسه کړم. د افغانستان د وضعیت بدلون او ښه کېدو هیله نشته.
د پاسپورت غوښتونکي په داسې حال کې له دې وضعیت څخه شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو د پاسپورت په دفتر د خلکو د ګڼګونې او ګډوډۍ عکسونه او ویډیویي کلیپونه خپاره کړي. خلک د پاسپورټونو اخیستو ته بیړه لري ځکه چې په افغانستان کې د خدمت کولو زمینه نه ده ورته مساعده او په پایله کې اړ کیږي چې خپل کلی او سیمه پریږدي. هڅه مو وکړه چې د پاسپورت غوښتونکو د نیوکو او د کاغذي غوښتنلیکونو د اخیستلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر هم واخلو خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست مخکې اعلان کړی و چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د پاسپورت غوښتونکو څخه د کاغذي افلاین غوښتنلیکونو اخیستلو لړۍ پیل کړي. د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي رئیس عبدالکریم حسیب په یوه ویډیویي کلیپ کې چې د دغه وزارت په ایکس پاڼه کې خبره شوې ویلي چې د پاسپورټونو د آنلاین ویش لړۍ له یو کال راهیسې روانه ده خو د پاسپورت اړمنو غوښتونکو ته پاسپورټونه نه رسېدل.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ځینو قانونو د استخراج په برخه کې د سباندې 100 میلیارډ افغانیو په ارزښت د څلورو لویو تړونو د لاسلیکولو اعلان وکړ. دغه تړونونه چې د سرو زرو، ډبرو سکرو، کرومایت او د اوسپنې قانونو په برخه کې دي پرون د طالبانو حکومت د قانون وزارت او څلورو خصوصي شرکتو ترمنځ لاسلیک شول.
د طالبانو حکومت د افغانستان یو شمېر قانونو د استخراج لپاره د یو شمېر کورنیو شرکتونو سره د سباندې 100 میلیارډ افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. دا دغه تړونونه چې د بغلان ولایت د سرو زرو، د هرات ولایت د ډبرو سکرو او اوسپنې او همدارنګه په پروان کې د کرومایت د قانونو په برخه کې دي. د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د طالبانو حکومت، د قانونو وزارت او څلورو خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې غونډه کې وویل
نن د څلورو قانونو تړون لاسلیک کوو. د دې پانګونې مجموعه 10,050,000,000 او 900,000 او 1,325 افغانۍ ده.
د ښاغلي دلاور په وینا د دغو پروژو 55% به د طالبانو حکومت او 45% به د قراردادي شرکتونو ونډه وي چې 40% مالیه به ترې اخیستل کیږي. خو د قانونو برخې کارپوهان دغه کار جولانه او غیر مسلکي بولي او وایي چې د دغو قراردادونو لاسلیک کول هیڅ قانوني اړخ نه لري. د قانونو د برخې او کارپو ولي ولا زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دا اوسنی کوم تړونونه چې کېږي دا کوم قانون په اساس، د کوم مقررې په اساس؟ قانون نشته، مقرره نشته. د حقوقي خلا لویه او اساسي مبنا او منشا هم دا ده چې متاسفه زموږ اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمي توګه نه دی پیژندل شوی. یعنی حقوقي شخصیت نه لري، یو اداره حاکمه ده اما حقوقي شخصیت نه لري، حداقل د افغانستان نه بیرون د نړیوالو قوانینو په اساس باندې. نو دا خپل غټه لویه ستونزه ده او بل شکه دا پوښتنه راپورته کوي.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوه زرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې قانونه باید په معیاري ډول استخراج شي او ګټې باید خلکو ته ورسیږي. ښاغلی حافظي زیاته کړه
معدن و دیگر منابع طبیعی افغانستان مال مردم است. منابع طبیعی که مردود
به افغانستان قانون او نور طبیعی زیرمې د خلکو دی. د دې طبیعی زیرمو استخراج چې د خلکو دی، بعد هغوی په ژوند کې هم بدلون راولي. تر اوسه مونږ نه دی اوریدل چې خلکو ته کومه ګټه رسیدلې وي چې د سړو تر څنګ للوګې مړ نشي. قانون باید استخراج شي، خو په دې شرط چې معیاري وي او جانبي تخریب ونه لري. د هیواد دننه پروسس شي، خام صادر نشي او په وړه به په نړیوالو بازارونو کې او پلورل شي.
هیواد جانبي نداشته باشه، وایز مواد خام ما صادر نشه، پروسس شي داخل مملکت، قیمت بیشتر به بازار بین‌المللی فروخته شي.
خود طالبانو حکومت د قانون وزارت سرپرست په دې غونډه کې دا وکړه چې ټول قانونه په افغانستان کې پروسس کیږي او خام نه استخراجیږي. چې د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې بزرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د طالبان حکومت تر دې مخکې له چین، ایران، ترکیه او بریتانیا سره د سبان 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو 6 لوی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه تړونونه د سرو زرو، مسو، سرې او اوسپنې د قانونو په برخه کې وو چې بې ساري بلل کیږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د خپلو عایداتو د زیاتولو لپاره د افغانستان پر قانونو تکیه کړې او ظاهراً یې د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو لومړیتوب ګرځولی دی. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو دوو کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي چې یو سلاته یوازې په تیر کال کې لاسلیک شوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته خپل د یوې اونۍ سفر پای ته ورسو، له غزې بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. انټونی بلینکن د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د غزې تر جګړې وروسته د فلسطینیانو د دې قلمرو د بیا رغونې او حکومتولۍ په اړه پر پلانو خبرې کړې. په غزه کې د روانې جګړې نن اونۍ ورځې پوره شوې او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د مرګ ژوبلو تازه شمېرې خبرې کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل وروستی بیړنۍ سفر پرون پای ته ورساوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په کتنې کې له حماس سره د اسرائیل تر جګړې وروسته د غزې د بیا رغونې د طرحې او د هغې د ادارې په باب د پراخ سیمه ییز ملاتړ په جلبولو کې یو څه بریا ترلاسه سوې ده. بلینکن په دې سفر کې د عرب او اسلامي هیوادونو د ځینو هغو مشرانو چې مخکې د دې طرحې له پیل سره لیوالتیا نه ښووله رضایت ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یوې اونۍ سفر پر مهال د ترکیې، اردن، قطر، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او بحرین له رهبرانو سره د غزې په باب پر پلانونو خبرې وکړې. دا لکه چې په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ جګړه پیل شوې سیمې ته د بلینکن څلورم سفر و. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي دغو هیوادونو او یونان چې بلینکن هلته هم سفر درلود په پلانونو کې د برخې اخیستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه د دغو هیوادونو د مشخصو ونډو په باب پریکړه نه ده سوې. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په غزه کې د پیل سوې جګړې نن جمعه اووه نوي ورځې پوره سوې. د جګړې په دوام د اسرائیل پوځ پرون پنځشنبه د غزې تړانګې په مرکزي برخه کې په وروستۍ حمله کې خپل لاس لرل رد کړل. د چهارشنبه پر ورځ پر یوه امبولانس په حمله کې څلور روغتیایي کارکوونکي او دوه نور کسان ووژل سول. د اسرائیل دفاعي ځواکونو د فرانسې خبري اژانس ته په ویلامه کې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې پر دې سیمه د دوی لخوا کومه حمله نه ده سوې. د فلسطین سترې میاشتې ټولنې ویلي چې د غزې د مرکز د دیر البلح په دخولي برخه کې د دوی پر امبولانس د اسرائیل په حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د سره صلیب او سترې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون مشر جوګن چاپاګن دا حمله د نومنلو وړ بللې ده او وژنې یې په کلکه غندلې دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د توندلارې ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه ویلي چې د اکتوبر له اوومې په روانه جګړه کې 23,409 فلسطینیان وژل سوي او 95,604 نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه راخیستې چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د هغه ښځو او نجونو په نیولو څرګنده کړې چې د امر بالمعروف چارواکو په بد حجابۍ تورنې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د پنځشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل داسې اسناد ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د رواني جنوري له لومړۍ څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه له خولې ویلي په پلي کېدونکو اقداماتو کې فزیکي تاوتریخوالی په خاص ډول د ښځو او نجونو لپاره سپکوونکي او خطرناک دي. نوموړي همدارنګه زیاته کړې چې دا ډول نیونې له ځان سره یوه لویه بدنامي لري چې افغان میرمنې له لا ډېر خطر سره مخ کوي او همداشان عامه باور له منځه وړي. د یوناما له دې خبر پاڼې وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه د یوناما اندېښنه بې ځایه وبلله او زیاته کړه چې افغان میرمنې حجاب مراتوي زور زیاتي ته اړتیا نشته او د امر بالمعروف له لورې هم له چا سره زور زیاتی نه دی شوی، خو تر دې مخکې خپله مجاهد او یو شمېر نورو طالب چارواکو د لنډې مودې لپاره د یو شمېر ښځو او نجونو توقیف تایید کړی و. ګڼو نورو نړیوالو رسنیو بیا په افغانستان کې د پنځشنبه د ورځې د زلزلې د ټکانونو خبر هم ورکړی. په دې لړ کې له عربي متحده اماراتو خبریدونکي خلیج ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د دې زلزلې ټکانونه پر افغانستان سربیره د پاکستان او هند په ځینو ښارونو کې هم احساس شوي دي. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د مرګ ژوبلې کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. د پاملرنې د نړیوال سازمان ویب پاڼې بیا په یو مطلب کې په هرات کې د اکتوبر د میاشتې د زلزله ځپلو سیمو پر وضعیت لیکنه کړې ده چې سرلیکې دی ژمی پر ټول افغانستان منګولې خښې کړې او هرات یې تر بل هر ځای ډېر دردولې. لیکنه کې د فاطمې په نوم د هرات د تیرې زلزلې د یوې ځپلې کیسه شوې وایي هغه د هغه 250,000 کسانو له ډلې ده چې د تیر اکتوبر میاشت کې په هرات کې له شوې زلزلې وروسته له سرپناه پرته د ژمي له تیاره او سخت موسم سره مخ دي. د لیکلې په وینا دې زلزلې نږدې 1,500 کسان ووژل، تر 2,000 زیات نورې ټپیان کړل او تر 1,500 زیات کورونه یې له خاورو سره برابر کړل. په لیکنه کې د فاطمې له قوله ویل شوي چې هغه خیمې چې دوی پکې اوس اوسیږي د ژمي د سړو په وړاندې مقاومت نه لري او په ځانګړې توګه ماشومانو ته سخته تمامیږي او ناروغه کیږي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د غلطه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او نور بشري سازمانونه په هرات کې تر زلزلې وروسته پرله پسې له زلزله ځپلو سره د مرستو رپورټونه ورکوي، خو په هرات کې د هغو سیمو ګڼو اوسیدونکو چې د اکتوبر زلزلې ځپلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د غلطه ګڼې کورنۍ لا هم سرپناه نه لري او په دې ساړه ژمي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي.
د خوست په صبروی او یاخوبیو کې د قومي مخاورو او مسلینو په منځګړیتوب یو درنه دښمنی چشپک کسان پکې وجل شو او درې ټاپیانو په دوستۍ بدل شو. دښمنې دواړو خواو په سوله خوښي څرګندوله او له نورو خلکو یې هم غوښتل چې د خپلو راتلونکو نسلونو د هوساینې په خاطر بدیو ته د پای ټکی کیږدي. په لویه پکتیا او خوست کې پر بیلابیلو ټولنیزو مسئلو د ځینو خیلونو او خلکو ترمنځ دښمنې له پخوا موجودې دي. جزئیات د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت صبروی او یعقوبی په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر رامنځته شوي 13 کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو شپه کسان پکې وژل شوي او درې عام خلک پکې ټپیان شوي ول، د قومي مخورو او ځایي مسلحینو په منځګړی توپ بدی ختمه او د پښتني دود لمخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګې کړې. د مسلحینو د جرګې یو غړي انجینر قیوم مشال روډي ته ویل
مسایل په دقت سره وڅېړل شي، ووري دلشي دا نه چې وازي خلکو نه فشار روړل شي چې فشار لامل شي، نو د هر څه خبره بل خیره داسې ووري دلشي چې دوی تم کنيات پویر کړل شي، د هر خبره دلیل او منطق دوی ته جوړ شي چې دلیل او منطق ویل شي او مقابل کې ځواب ویل شي، نو داسې مسایلو کې بیا دا مسایل ممکن دي چې حال شي.
یا د دښمنۍ چې د مشرانو او مسلحینو په حال زلو حال فاصل شو، د مرحوم جمعه خان او مرحوم حضرت ګل د کورنۍ ترمنځ و. دواړو جانبو له نور خلکو هم وغوښتل چې د ځان او خپلو راتلونکو نسلونو د هوساینې په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي. د جمعه خان د کورنۍ یو غړي قمر زمان وویل
دا مسالې د توپک له لارې یا د دښمنیو د دغه د لارې نه حل کیږي، دا د خبرو د لارې حل کیدای شي.
د بدی دواړه لوري دا هم وایي چې دښمنۍ د خېلو لورو د کورنۍ د غړو د ژوند ټول اړخونه اغیزمنوي او دښمندار په محتاجۍ ویره سخت احتیاط باندې خنو کې وخت تیروي. د حضرت ګل د کورنۍ یو غړي اسد الله وویل
د بدی داسې یو ژوند دی چې مسته په آرام ژوند نه لري، حتی تر دې پرې چې شپې به مسد داسې ښکاري چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راوځي څوک به ولي، یا دې طرف البته چې مسد یو سکند ته د آرامۍ د سکون ژوند نه لري چې ته مسد دا احساس وکړي چې زه مسد په داسې کې د سکون ژوند لرم.
قومي مخور وایي کچی د ترپی خو مخ کې داوا او لانجلرن کې خپل مسلې مشران سره شریکی کی او له هغه پښته دود او دستور او سوري د حل غوښتنه وکي، خبره تر وسلوالو شخړو او دښمنۍ یو نه رسیږي. د صبر یو قومي مخور حاجی حاکم صبری وویل
هر سخته چې وي خامخا حل لري، نو که مخ کې دیګ نه چې نوې مشکل ته ورسیږي یا نوې نور زرغونی کې حقوقي مسایل وي تیشه چې وي باید مخکې دینه راموخړل شي او کور وشي، دا به د ټولې منطقې بلکې د افغانستان په خیر به وي. دا
په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې د ځمکو غرونو او دښتو پر سر د قومونو خیرونو او کورنیو ترمنځ لانجې او دښمنۍ اوږده مخینه لري. د دښمنیو د خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی، خو په دې وروستیو کې د هرې دوی لپاره کوښښونه ډیر شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصي هغه د وسله لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب وایي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه درلود لري، نو خو به خدای د افغانستان ټول ولس په کار ته ولاړ دي او به د حکومت خو په خدای کې سره ورسره ورو نور ستاسو خوښه ده.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم لکړې د پاسپورت رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه راکړې. اته میاشتې ویلي وي اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډک کړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. جوړ پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته په کار دی، نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ درا کې ونه شو.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
داسې سن لرم دومره به وایم چې آزادۍ راډیو زنده باد. آزادۍ راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ راډیو زنده باد. بیا هم زنده باد. په اخر کې یو ځانګړی سلام ټولو اورېدونکو لیدونکو ته.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. ایمرجنسی وایي د کابل په دشتي برچی کې د پرونی چاودنې له کبله دیارلس ټپیان ورول شوي. د ایمرجنسی روغتونونو بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي د کابل له اتلسمې ناحیې د دوی د کابل روغتون ته د شپږو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون دیارلس ټپیان ورانتقال شوي. پرون کابل کې دوه چاودنې وشوي چې یوه د خیرخانې مینې ابو مسلم خراساني جماعت ته څیرمه او بله ماسپښین مهال په دشتي برچی کې وه. د کابل د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویاند خالد زدران وایي په دشتي برچی کې د لاسي بم په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي افغان غوښتونکو ته د ویزو او په ترکیه کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې ژمنه نه ده شوې. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون پنجشنبه دا څرګندونې کړې. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چین غواړي افغانستان کې د ګوزان یا پولیو ناروغۍ په ختمولو کې همکاري وکړي. دغه سفارت ویلي دا خبره پرون پنجشنبه د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې CIDC مرستیال لی مینګ د طالبانو له سرپرست سفیر ملا اسدالله سره چې په بلال کریمی مشهور دی په کتنه کې کړي. د سفارت د اعلامیې له مخې لی مینګ ویلي د افغانستان له ادارو سره په همغږۍ غواړي د لارې یوه نقشه جوړه او د ګوزان یا پولیو له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې وکړي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره سبا شنبه 14 میلیون امریکایي ډالره لیلاموي. دغه بانک پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په سودان کې ډیموکراسۍ پلوه فعالان وایي د پلازمینې خرطوم پر ځینو برخو پرون پنجشنبه د توپونو په ډزو 10 ملکیان ووژل شول. د سودان په جنوب کې د مقاومت کمیټه وایي دغه 10 ملکیان د استوګنې پر ساحو او یو محلي مارکیټ د توپونو د لګېدو له کبله وژل شوي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې یو بل ته د متقابل درنوي پاکل خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې درته وایي کله چې موږ غواړو یو سالمه کورنۍ ولرو په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي کوم مسائل باید په پام کې ونیول سي؟
کورنۍ تشکیل او د کورنۍ بنسټ د کورنۍ د حقوقو د عادی لپاره ډیره مهمه خبره ده. موږ تاسو عامیانه خبره لرو چې د هر کار بنسټ او تهداب باید سم کې کودل شي. همداسې د دې لپاره چې په راتلونکي کې یو کورنۍ خیرازه وي، یو کورنۍ په مینه او محبت سره په صمیمیت سره واستواره وي، په هغې کورنۍ کې متقابل درناوی متقابل احترام موجود وي د کورنۍ د غړو ترمنځ، نو د کورنۍ بنسټ ایښودل دا ډیره مهمه خبره ده. موږ تاسو مخکې له دې چې یوه کورنۍ تشکیل شي، یوه کورنۍ منځته راشي، موږ عقد د نکاح مطرح کوو چې د نکاح عقد کوم شرایط لري، کوم ارکان لري، د دغه د نکاح د عقد نه مخکې کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ دوره ورته وایي، دغه دوره څومره ارزښت لري، دې مسایلو ته باید ډېره توجه وشي. د دې لپاره د کورنۍ بنسټ سم کېښودل شي، نو دا مقدماتي مسایل د یوې کورنۍ د تشکیل دا مسائل باید مخکې له مخکې وڅېړل شي. مثلا یو دوه ځوانان کله چې زړه ښه کوي او کله چې دې ته آمادګي ښیي چې موږ باید کورنۍ جوړه کړو او یو ګډ ژوند ولرو، فامیل باید تشکیل کړو او موږ په راتلونکي کې مشترک ژوند ولرو، نو د دې دوه ځوانانو د پیژندلو لپاره هغه مقدماتي او د مقدمې په شکل هغه کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ په نوم باندې یادیږي، دغه دوره ډېر ارزښتمنه دوره ده او دغه دورې ته باید د ارزښت په سترګه وکتل شي او دې ته باید توجه وشي. دغه دورې ته او په دې دوره کې د دوه ځوانان یو بل ډېر ښه پیژندلی شي. د نورو په حضور کې او د نورو په وړاندې د دوه ځوانانو څرګندېدل، دوی یو بل سره خبرې کول او دوی یو بل پېژندل، همدارنګه د یو بل عقایدو په اړه باندې څرګندونې ولري، د یو بل د اخلاقو په اړه باندې، د یو بل د تحصیل په اړه باندې، د یو بل د اقتصادي توانایي په اړه باندې، د کورنیو د سلوک په اړه باندې، همدارنګه د کورني نظام په اړه باندې، همدارنګه د یو بل د اصل و نصب و دا مسائل هغه مسائل دي چې د نامزاتۍ په دوره کې مطرح کیږي، بخصوص د دوو طرفو د عقایدو او د دوو طرفو د اخلاق او سلوک په اړه باندې باید کاملا دوی آگاهي ولري او کاملا یو د بل په اړه باندې معلومات ولري، تر څو دوی دغه بنسټ د کورنۍ ډېر ښه کیږي، دوی یو د بل په وړاندې رضایت وښيي. که چېرې دغه دوره چې د نامزاتۍ په نوم باندې دي، که دا دوره سمه ترسره نه شي او دې دورې کې مثلا وخت ورنه کول شي، تر څو دوه کورنۍ او دوه ځوانان د نورو غړو د حضور په وړاندې دوی یو بل سم ونه پېژني، دوی یو بل ترک نه کړي، یو بل سره خبرې ونه کړي، نو طبعاً چې د دوی راتلونکی ژوند به هم د دوی کورنۍ به هم داسې نیمګړی وي، او د دوی په کورنۍ کې به هغه شان چې موږ تمه توقع لرو چې متقابل احترام، متقابل درناوی، صمیمیت، هغه شان به نه وي بیا. نو دا مقدماتي دوره باید په نظر کې ونیول شي.
بله، وروسته لدې چې کورنۍ تشکیلېږي، یو اولته خویندې ورونې د دو ترمنځ متقابل احترام بیا څومره مهم ده، که څه هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه چې دا ټول تهداب د کوژدې له وخت نه کېښودل کیږي، اما هغه وخت باید دا ټول مسایل وسنجول سي. وروسته چې بیا ځوان نور مخ ته ځي، په کورنۍ کې انجلۍ پیدا کیږي، هلک پیدا کیږي، خور غټه یې، ورور وړکۍ، یا برعکس هم دسی، د دو ترمنځ هغه متقابل احترام څومره مهم دی؟
کله چې د کورنۍ تهداب سم کېښودل شي او دغه د دواړو جانبینو ترمنځ د عقد د نکاح ته رضایت وښودل شي او دغه نکاح په رضایت باندې د دواړو جانبو په رضایت باندې د دواړو کورنیو په رضایت باندې د دواړو کورنیو په شرایطو برابرېدو باندې دغه نکاح منعقده شي، طبعا د دې نکاح تاثیرات به هم ډېر مثبت وي او دغه نکاح یا دغه عقد د نکاح به ډېر خیرازه وي او او ښه کورنۍ به تشکیل کړي. کله چې دغه تهداب سم کې خود شي، بنسټ سم کې خود شي، طبعا د کورنۍ د مشرانو نه چې هغه مور او پلار دي چې په ابتدا کې دغه کورنۍ منځ سره وړي، دغه فامیل تشکیل کړی ده، د دوی اولادونه چې کله پیدا کیږي، د دوی اولادونه چې په فامیل کې خبره پوهېږي، او بالاخره دوی یو د بل په وړاندې یو اجتماعي خوی پیدا کوي، دا ټول د مور او پلار نه اخلي. کله چې مور او پلار په کورنۍ کې سلوک کوي یو د بل سره، کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې د کورنۍ د مشرانو، د کورنۍ د مدیرانو، رهبرانو په حیث دوی یو د بل په وړاندې سلوک کوي، عمل کوي، نو دا طبعا په ماشومانو باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې مور او پلار په رضایت باندې وي، په محبت باندې وي، په صمیمیت باندې وي، نو اولادونه هم دغه شان تربیه او تعلیم ترېنه اخلي. که چېرې مور او پلار خدای مکړه دوی ناراضه وي یو د بل په وړاندې، هغه د مخکنۍ خبرې په اساس چې دوی تهداب د فامیل صحیح نه خودل شوی، نو طبعا چې دغه ماشومان به هم ترې نظوریږي. کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې ناراضه وي، د نارضایتۍ بیا نور ډېر حوادث هم لري، د نارضایتۍ له امله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راځي، په کورنۍ کې صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، اړیکې له منځه ځي، متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره ده هغه له منځه ځي. دا ټول منفي تاثیرات لري په ځوانانو باندې، د کورنۍ په ماشومانو باندې، چې هغوی باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې د مور او پلار یو د بل په وړاندې متقابل احترام مراعت نه کړي او صمیمیت نه لري، نو طبعا چې اولادونه هم هماغسې تربیه کیږي. مور او پلار ته لازمه ده چې دوی که څه هم دوی کشیر مثال دوی په خپل منځ کې سمې اړیکې هم نه لري، ولې د اولادونو لپاره دا چې دوی اولادونه پیدا کړي دي او دوی په دوی فامیل جوړ کړی ده، دوی د اولادونو لپاره باید د اولادونو په وړاندې باید سمې اړیکې وپالي، باید یو بل ته احترام ولري، باید یو بل سره صمیمیت ولري، محبت ولري، تر څو اولادونه ترېنه زده کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده.
بله استاد، تاسو په دې باندې ټینګار کوئ چې که موږ غواړو کورنۍ کې یو بل ته درناوی وینو د ژوند پایل باید سم سوي وي، تهداب باید روغ وي. خو موږ تاسو ډیر زیات مثالونه لرو په افغاني ټولنه کې چې کله کوزد کیږي مشران په خپل خواخه کوي، ځوانانو ته د اجازه نه ورکوي چې دوی یو بل وټه کیا تا یو بل سره خبرې وکاندي، راتلونکي ژوند پاک لري یو بل سره مشوره وکړه. دغه ته د کورنۍ مشران څومره د ځوانانو حق تر پښو لاندې کړ؟
طبعا دا متاسفانه زمونږ په افغانی ټولنه کې په خوا ډیر دا خبره مطرح وا، اوس هم څه مطرح ده، او د دې تاثیرات واقعا چې ډېر منفي تاثیرات دي. که چېرې ځوانانو ته د دې وخت ورنه کول شي چې په خپله انتخاب وکړي، په خپله رضایت وښيي او په خپله د خپل د ژوند ملګری یا ملګری انتخاب کړي او دغه د راتلونکي ژوند په اړه باندې په خپله تصمیم ونیسي، نو دا به د دوی په ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات هم ولري په راتلونکي کې. البته د والدینو رضایت شرط ده، د والدینو رضایت باید پکې موجود وي، اما د اولادونو نه کله چې دوی عاقل وی بالغ وی یا قانونی سن ته رسیدلی وی او دوی په تحصیل باندې آراسته وی، د دې جرأت ولري او د دې توانایی ولري چې په خپل انتخاب وکړي، نو دوی ته هم د رضایت حق ورکول شي. که چیرې د دواړو طرفو د عقد نکاح رضایت موجود نه وي، نو اصلا عقد د نکاح نه مطرح کیږي، ایجاب و قبول په جبر او اکراه باندې نه منعقد کیږي، ایجاب و قبول منځ ته نه راځي. اصلا د ایجاب و قبول اصلي فلسفه او رضایت ده. کله چې رضایت موجود نه وي، اصلا ایجاب و قبول نه ده شوی، اصلا عقد نکاح منعقد شوی نه، نو طبعا چې در عقد نکاح باطل عقد نکاح ویل کیږي او دا نور حوادث هم لري راتلونکي کې. نو مور پلار او د کورنۍ مشران کله چې په خپل ځوانانو باندې سرپرستان دي، ولیان دي، نو دوی باید ډیره توجه وکړي د خپل ځوانانو رضایت ته، د خپل ځوانانو انتخاب ته. البته که انتخاب غلط وي ورته وپوهول شي چې زویا یا لورکۍ ستا انتخاب غلط ده، ستا انتخاب دغه دغه نیمګړتیاوې لري او ته باید د دې پوهه ولرې. زه تا ته په انتخاب کې زه دخالت نه کوم، زه نه غواړم چې په تا باندې فشار راوړم، اما ستا انتخاب دا ده ستونزې لري. که چېرې کورنۍ په دغسې اخلاقیاتو باندې، په دغسې متقابل احترام باندې استوار وي، نو زه باوري یم، زه متيقن یم چې اولادونه هم غلط انتخاب نه کوي، ځکه دوی سالمه تربیه لري او دوی سالم روزل شوي دي، دوی په اخلاق باندې روزل شوي دي، دوی په اجتماعي سلوک باندې، په نزاکتونو باندې روزل شوي دي او دوی هیڅکله غلط انتخاب نه کوي. مهمه دا ده چې کورنۍ کې ځوانانو ته کله چې دوی ماشوم وي، کله چې دوی عاقل کیږي، د همغه وخت نه په ځینو مسایلو کې د تصمیم نیولو حق ورکړي، په ځینو مسایلو کې د مشورې ورکولو حق ورکړي، تر څو په راتلونکي کې کله چې دوی عقد نکاح هم کوي، دوی باید ډېر هوښیار وي، ډېر هوښیارانه او ډېر په جرأت سره دوی خپل د ژوند ملګری هم انتخاب کړي او خپل ژوند په اړه باندې مثبت تصمیم وشي نیولی.
بله استاد، مونږ داسې مثالونه هم لرو چې کورنیو په خپل سر باندې پریکړه کړې، کوزدې کړې، په دې باندې کورنۍ پوسوي هم دغه ځوانان په راتلونکي کې مخکې نشي سره تللی، ځکه د دوی خویونه ډېر فرق سره لري، تفاهم نه سره لري، یو په یو خوا روان ده، بل په بله خوا روان ده، د همداسې کسانو واده کیږي، بیا همداسې کسان ماشومان نړۍ ته راوړي. د دغه رقم ماشومانو چې له ابتدا نه یې تهداب سم د کورنۍ نه دی ښودل سوی، کوم تاوان دغه ماشومان خپلې کورنۍ ته رسولی سي، کوم زیان ټولنې ته بیرته رسولی سي؟
د والدینو رضایت یا د کورنۍ د مشرانو رضایت په عقد د نکاح کې دا شرط ده او اساسي شرط ده، اما دا په دې معنا نه ده چې دغه رضایت د تحمیل شي، دغه شرط د تحمیل شي په هغو ځوانانو باندې چې د نکاح ارکان هغوی پورې اړه لري، او د نکاح ارکان هغوی باید منځته راوړي او هغوی باید منعقد کړي. دا په دې معنا نه ده، بلکې د نکاح ارکان د دواړو طرفو د ایجاب و قبول په اساس باندې منځته راځي او منعقد کیږي. نو د والدینو رضایت باید دومره نه وي چې خپله سلیقه د ځوانانو په خلاف، د ځوانانو د انتخاب خلاف باندې، یا د دوی د رضایت په خلاف باندې وکارول شي او د دوی هغه ټول صلاحیت، د دوی ټول رضایت سلب شي او هغه د مور پلار رضایت باید تحمیل شي ورباندې، او دا باید منعقد شي او دا منځ ته راوړل شي. دغه ډول نکاحې دا ډېر کورني تاوتریخوالي په راتلونکي کې لري، نارضایتیانې لري، تنفر لري. دوی بالاخره په افغانستان کې خو داسې یو بدبختي بله هم ده که چېرې د عقد نکاح یا د کورنۍ مور او پلار یا د بل سره جوړ نه وي، نو پس د عقد نکاح دوی اصلا یو بل سره نشي جلا کولی، ځکه دوی ته عرف هم دخالت لري په افغانستان کې چې د طلاق مسالې ته څوک زړه نه ښه کوي زمونږ افغانان. اما که چېرې د دوی ژوند تریخ وي، د دوی ژوند ګډ ژوند مخته نه ځي، او دوی نشي کولی چې ګډ ژوند تشکیل کړي او د دوی خپل اولادونه سم تربیه کړي، سم ویروزي، یا مثلا یو کورنۍ تشکیل کړي چې هغه په اخلاقو باندې، په صمیمیت او په محبت باندې استواره وي، نو دوی ته بیا ګډ ژوند اصلا لازم نه ده چې یو د بل سره ویل لري. نو همدغه عرف و عادات او همدغه پدیدې د دې باعث کړي که چېرې دوه نفره د عقد نکاح یو د بل سره ډېر تریخ ژوند هم ولري اما سره جلا کېږي نه، بالاخره دغه تریخ ژوند، دغه غیر اخلاقي او غیر اصولي ژوند، دا بالاخره په ماشومانو هم تحمیلېږي او بالاخره دا ډېرې منفي پدیدې راوړلی شي. حتی د دې باعث کېږي چې په کورنۍ کې جرایم هم منځته شي، حتی د حقوقو تلف چې هغه اساسي حقونه چې په کورنۍ کې مطرح دي هغه د پښو لاندې کېږي، او بالاخره د ماشومانو ته د جرمیت ذهنیت هم ورکولی شي، ځکه تاوتریخوالی چې دا اساسي عامل ده، اساسي بیروني او داخلي عامل ده په هغو افرادو اشخاصو باندې چې هغه په جرم کې داخل دي او مجرمین دي. دا اساسي عوامل دي چې څېړل کېږي د یو جرم په جرمي حالت کې څېړل کېږي، او بالاخره شخصیتي دوسیه یو مجرم ته په نظر کې نیول کېږي. نو هغه جرمي حالت ته ډېر نه ورځو، راځو کورنۍ حالت ته چې دغه ډول نکاح، دغه ډول عقد نکاح منعقد کېدل دا په کورنۍ کې ډېر تاوتریخوالی منځ ته راوړي، او دغه کورنۍ بیا په مینه او محبت سره، په صمیمیت سره، په آرام فضا کې په ژوند کولو سره مخته نه ځي، او دا کورنۍ ډېر تریخ ژوند لري بیا.
بله، تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړله چې که څه هم ژوند تریخ وي، مګر دا چې رواج نه ده، دود نه ده، عرف دا رقم ده چې کله یو ځل واده وسه تر اخره به بیا مغه نفر سره امغه ژوند تیریږي، ولو کار او راز خشونت تاوتریخوالی وهل ټکول او توهینه ولوي. دغه ته استاد څومره بیا حق تر پخو لاندې کیږي، یعنی هر وګړی د دې حق لري چې یو آرام ژوند ولري، یو نارمل ژوند ولري. کله چې ټول ورځ ژوند په جار او جنجال وي، دغه د ځوانانو حق څومره تلف سي د خوشاله ژوند حقې؟
طبعا د هماغه شیبه نه چې د دوی عقد نکاح بنسټ په جبر او اکراه سره ایښودل کېږي، د هماغه شیبه نه حق تلفي مطرح ده، د هماغه شیبه نه، د هماغه دقیقې نه د دوی حق تلفي مطرح ده، آن تر دې پورې چې د دوی اولادونه پیدا کېږي، د دوی اولادونه په تاوتریخوالي کې روزل کېږي، اساسي حقونو نه بې برخې، تعلیم او تربیه نه بې برخې، د ښه سلوک نه بې برخې، دا ټول حق تلفیان دي، دا ټول هغه اساسي حقونه چې تر پخو لاندې کېږي. نو ماشومان حق لري په لومړي قدم کې په مور او پلار باندې چې د دوی حقونو ته توجه وکړي او د دوی حقونه ورکړي. د دوی مادي حقونه دي او که د دوی معنوي حقونه دي، هغه ټولو ته مور او پلار مکلف دي چې باید توجه وکړي. په دوهم قدم کې بیا د مور او پلار حقونه مطرح کېږي. نو په اول قدم کې چې کله د اولادونو حقوق مطرح کېږي، نو هغه د مور او پلار د روابطو پورې مربوط دي چې د مور او پلار روابط څنګه دي، آیا د دوی ګډ ژوند په سوله ییزه توګه ده نه ده، د دوی ګډ ژوند په متقابل احترام باندې مخته ځي نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو خپل ځان ته ښې مېرمنې انتخاب کړئ، او تاسو باندې اولادونه حق لري چې ښې مورګانې ورته انتخاب کړئ. څه معنا چې تاسو کله چې عقد نکاح کوئ، د دواړو طرفو ترمنځ باید رضایت موجود وي، دواړه طرفه باید همکفو ووي، همساوي وي، هم سطح وي، دواړه طرفه باید یو د بل په وړاندې مساویانه اقتصاد ولري، مساویانه عقاید ولري، هم فطرت وي، دارنګه هم نسب وي، دارنګه کورنۍ دواړه هم کوف وي یا همساوي وي. دا هغه مسائل دي چې په راتلونکي کې د یو کټ ژوند ضمانت کوي. که چیرې دغه بنسټونو ته مخکې له عقد نکاح پوره توجه شي، نو په راتلونکي کې هم دغه عقد نکابه دا به استحکام ولري او دا په یو خګټ روان باندې به واستواروي.
استاد کدی تر اوسه کله چې په کورنۍ کې جارو جنجال وي د مشرو کشر ترمنځ یو بل ته درناوی نه وي او د وادم په زور سره سوي وي، دغه سي کورنۍ او هغه موقف ټولنې ته چې کېدلی سي بیرون نور خلکو ته چې کېدلی سي، کله چې په سیمه کې دوی ژوند کوي دغه سیمه نور خلک په کومه سترګه د سي کورنۍ ته ګوري؟
دغه سي کورنۍ لومړی خو یو د بل په وړاندې خپل حیثیت خپل عزت له لاسه ورکوي، ځکه کچیر متقابل احترام نه وي نو په دې معنا چې دواړه طرفه بې عزته دي، دواړه طرفه خپل حیثیت نه لري. همدارنګه د خپل خپلوانو په وړاندې هم دوی ته په کم نظر کتل کېږي، د ټولنې په وړاندې هم دوی ډېر په تحقیرآمیز ډول سره ژوند لري. همدارنګه په کومه سیمه کې چې ژوند کوي په هغې سیمې باندې ډېر منفي تاثیرات وي. کله چې مور او پلار خپل ترمنځ ښه ژوند ونه لري، په اخلاقو استوار نه وي، په متقابل احترام استوار نه وي، دغسې اولادونه هم یو د بل په وړاندې احترام نه لري، حتی د مور او پلار په وړاندې احترام نه لري، همدغسې روزل کېږي. بالاخره دا ټولنې ته وړاندې کېږي. کله چې ټولنې ته وړاندې شو نو ټولنه هم ترېنه ناراضه وي او ټولنه هم د دوی د غیر سالمې تربیې نه متاثره کېږي. نو محیط د دوی لپاره چې سالم محیط وي، لومړی باید کورنۍ سالمه وي، لومړی باید عقد د نکاح سالم وي، لومړی باید دوه ځوانان چې یو د بل سره آشنا کېږي دوی سالمه وي، لومړی باید فکرونه سالم وي، لومړی باید دغه ټول بنسټیز مراحل دا باید سالم وي تر څو اولادونه سالم وي، تر څو ټولنه سالمه وي. که چېرې دغه بنسټونو ته دغه ارزښتونو توجه ونه شي نو طبعاً چې دا په ټولنې باندې ډېر منفي تاثیرات لري. کورنۍ چې دغو ارزښتونو ته توجه ونه کوي، هغه کورنۍ چې دوی خپل ترمنځ متقابل احترام نه لري، دوی به د خپلو خپلوانو په وړاندې هم تحقیر وي، دوی به د ټولنې په وړاندې هم تحقیر وي، په هغه سیمه کې چې اوسېږي هغوی په وړاندې به هم تحقیر وي، او بالاخره د دوی د لانجو نه، د دوی د حق تلفیو نه، د دوی د غیر متقابل احترام سلوک نه نور هم متاثره کېږي. ګاونډی به هم ترېنه منفي متاثره وي، ټولنه به هم ترېنه منفي متاثره وي، او بالاخره زمونږ محیط به هم ورسره نارامه وي او موږ به یو غیر سالم محیط ولرو.
استاد که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو په آخر کې که په غټو ټکو کې کورنیو ته دا ولرو چې که غواړي تاسو چې په کورنۍ کې یو بل ته متقابل درناوی وي، د مشر کشر ځای معلوم وي، نو دوی څه وکړي په شروع کې، څه کول پکار دي په غټو ټکو کې کراته وایه؟
دته لازمه ده چې لومړی خو دوی خپل کورنۍ سالم وساتي او خپل کورنۍ په متقابل احترام باندې عادت کړي، خپل اولادونه په متقابل احترام دوی خپل منځ کې ښه سلوک ولري. په دوهم قدم کې دوی باید خپل اولادونه سم وروزي، په متقابل احترام یې وروزي، او دوی ته وخت ورکړي تر څو په ځینو مسایلو کې مشوره وکړي ورسره، په ځینو مسایلو کې تصمیم نیونه وکړي تر څو دوی په دغه ډول باندې عادت شي. په دریم قدم کې کله چې عقد نکاح رسیږي دوی ته باید رضایت ورکول شي، دوی ته باید وخت ورکول شي تر څو یو بل وپیژني، یو بل سره سالمه اړیکه ولري، تر څو یو بل سره وپیژني، یو بل درک کړي، یو بل اخلاق درک کړي. همدارنګه بل پړاو کې دوی باید دغه عقد د نکاح داسې منعقد کړي چې دوی لپاره ډېر منفي تاثیر کوونکی نه وي، هم د اقتصادي جنبې لحاظ نه، هم د معنوي لحاظ باندې دوی ته ډېر منفي تاثیر راوړونکی نه وي. اقتصادی لحاظ په دې معنا چې یعنی دوی ته ډېر مصارف باید ایجاد نه کړي دواړو طرف ته، او په معنوي لحاظ باید په دې باندې نظر واچول شي، دوی ته باید د تصمیم نیونې او دوی ته باید د رضایت حق ورکول شي تر څو دوی یو د بل په وړاندې متقابل احترام ولري او یو بل درک کړي. باید
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه او ټول اوریدونکو نه هم مننه.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د متقابل درنوي پاکله خبري وشوي. لمک سره میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرز کې چې است الله مال او ملګری.
Thank you. شافوا باني